استفاده از تکنولوژی برای آگاهی از سلامت حشرات و نباتات، رقابت در ساختن ربات‌های نظامی و جنگی، تکنولوژی‌های پیشرفته حمل و نقل در نمایشگاه CES و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم. پژوهشگران در حال حاضر با استفاده از درون‌های مجهز با سنسرها زمین‌های زراعتی را نظارت می‌کنند تا اندازه رطوبت و مواد ضد آفات نباتی را تشخیص دهند. اما این درون‌های مجهز با سنسرها از یک سو گران قیمت است و از سوی دیگر به انرژی بیشتر نیاز دارد. برای حل این مشکل پژوهشگران پوانتون واشنگتن سنسرهای بسیار کوچک و سبکی را ساختند که بر پشت زنبورها نصب می‌شود. شرح بیشتر در این گزارش.
پژوهشگران پوهنتون واشنگتن سنسرهای بسیار کوچک و سبک را ساختند که بر پشت زنبورها نصب می شود. آنان می گویند که با کمک این سنسرها می توان معلومات در مورد وضعیت محیط زیست و سلامت نباتات مزارع را ارزیابی کرد.
چیزی که باعث شد فکر روی این سنسرها را آغاز کنیم، کار قبلی ما روی ساختن ربات‌های به اندازه حشرات بود.
در ساختن ربات به اندازه یک حشره که توان پرواز را داشته باشد، مشکل بزرگ وزن زیاد بیتری بود و ربات نمی توانست درست پرواز کند. بنابراین تیم تحقیقاتی تصمیم گرفت تا به عوض ربات از زنبور استفاده کند.
اگر ما سنسری داشته باشیم که به هر سو پرواز کند، می توانیم اندازه حرارت و رطوبت را در بخش های مختلف مزرعه معلوم کنیم تا وضعیت آب و هوا را بهتر درک کنیم و از این طریق ممکن سطح حاصلات را بهبود بخشیم.
این سنسرها همچنان می توانند سر نخ را در رابطه با عوامل انقراض نسل‌های مختلف زنبور ارائه کند و تغییر اجتناب ناپذیر اقلیم را ارزیابی کند.
چیز دیگر را که می توانیم انجام دهیم این است که با استفاده از این سنسرها می توان در بخش‌های پژوهش بیولوژی یا زیستشناسی استفاده کنیم و از طریق یافته‌های آن به پرسش‌های جواب بدهیم که مثلا زنبورها چه کاری انجام می دهند، دواهای حشره‌کش چگونه رفتار و کردار آنان یعنی زنبورها را متاثر می کند و بر تغییرات اقلیم چه تأثیر می‌گذارد.
اما گرفتن اطلاعات از این سنسرهای کوچک که بر پشت زنبورها نصب می‌شود با مشکلات همراه بوده است. برای حل این مشکل تیم پژوهشی ریسیورها یا دستگاه‌های گیرنده اطلاعات را در کنار مزرعه‌ها نصب کردند تا موقعیت زنبورها را نظارت کنند.
ما زنبورها را در مزرعه رها کرده اطلاعات را جمع‌آوری کردیم. ساحه پوشش نظارت در حدود 80 متر است و می توانیم با 1 یا 2 متر تفاوت موقعیت زنبور را شناسایی کنیم و این اندازه برای کار زراعتی که ما در نظر داریم کافی است.
وزن سنسرهایی که بر پشت زنبورها وصل شده است بسیار کم است و تأثیر بر نحوه پرواز و رفتار زنبورها ندارد. بنابراین تیم پژوهشی در نظر دارد اجزای دیگر را نیز بر آن علاوه کند.
ما تلاش داریم بدانیم که چه چیزهای دیگر را می توانیم در آن علاوه کنیم. به گونه مثال اگر بتوانیم کمره، سنسرها و یا چیزهای دیگر را در آن اضافه کنیم.
هر کدام از دستگاه‌های کوچک که بر پشت زنبورها نصب شده است می تواند 30 کیلوبایت اطلاعات را ذخیره کند، ولی تیم پژوهشگران پوهنتون واشنگتن در تلاش هستند تا ظرفیت این دستگاه‌ها را افزایش دهند.
شنه زنگلونه د زمکې لپاره حیاتي اهمیت لري، خو د اقلیم بدلون وربندې ناوړه اغیز کوي. په همدې خاطر ساینس پوهانو د زنګلونو ژغورنې ته ملا تړلې او په دې وروستیو کې داسې یو سیستم جوړ کړی چې هدف یې د زنګلونو د حیاتي نښو څارل دي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د نړۍ ځنګلونه له اتموسفیر څخه د اقلیم تودونکي ګاز کاربن ډای اکساید په جذبولو سره ډیر مهم رول لوبوي. د ایټالیا د ځنګلونو د ساتنې د ادارې رئیس انټونیو برونوري وایي ځنګلونه نور د کار په ښه توګه نشي کولای.
موږ د اقلیم د بدلون په یو تاریخي پړاو کې یو، ځکه ساینسي نړۍ د خبرداري په حال کې ده او وایي متوجه اوسئ. د ځنګلونو ایکوسیستم نور د پخوا په شان نشي کولای چې ډیر کاربن ډای اکساید جذب کړي، ځکه د اشبا نقطې ته رسیدلی دي.
د هوا په تودېدو سره ځنګلونه تر زیاتېدونکي فشار لاندې دي. د مثال په توګه ونې د حشراتو او ناروغیو له خطر سره مخ دي. چې دا نه د نړۍ د اقلیم او نه هم د چارتراشو د صنعت لپاره ښه خبر دی. د ځنګلونو ساتونکي د ونو د ناروغیو او نورو خطرونو په هکله د سم پوهاوي د پیدا کولو په خاطر د خبرداري سیستمونو ته ضرورت لري چې د تری ټاکرز یا له ونو سره د خبرو کوونکو په نامه دغه اله دغه کار کوي.
تریټاکر ای اون سنسوره
د تریټاکر وسیله یو ډول اکتشافي آله ده چې دی ونو دی ودی د کاربن دای اکساید د جذب د کچې او لري خوځخه پاڼو ته د مایعاتو د جریان په حق له معلومات راټولوي.
په دغه معلوماتو سره کولای شو معلومه کړو چې ونه څه وخت د حشراتو او فنجي لخوا تر برید لاندې راځي. د اروپا او مدیترانه د اقلیم د بدلون له مرکز څخه ریکاردو ولنټینی چې د دې عالی مخترع دی وایي د تریټاکرز وسیله دغه معلومات په لورو سیمو کې د ځنګلونو د ساتنې د مرکزونو مسؤلینو ته استوي.
د تریټاکر وسیله معلومات د مخابري لارې 3 کیلومتر پورې لري ساحې ته استولای شي. لږ وروسته دغه معلومات انټرنیټ ته او کلاود ته انتقالیږي او کچیر د ځنګل په منځ کې وي چې هلته وای فای نه وي کولای شي معلومات د سیم کارت لاري انتقال کړي.
وای فای یکه ترانسمیټ ثرو سیم کارت.
په دغه معلوماتو سره د ځنګلونو مسؤلین له موجودو خطرونو څخه په موقع سره خبريږي او د کنټرول لپاره په چټکۍ سره اقدام کوي. دغه وسیله هم درنګ د ونی تنه او ارز څاري. په دې توګه د ځنګلونو ساتونکو کولای شي پوښتنه چې څومره ونی وکړي او څومره ونی ووهي چې دا کار د ځنګله له ثابت پاتې کیدو سره مرسته کوي. دا معلومات به ساينس پوهان د دې جوګه کړی چې پوښتنه د اقلیم بدلون په ځنګلونو څومره اغیز کوي او هم ځنګلونه د یو صحي چاپیریال پر رامنځته کولو کې څومره رول لري.
له وبونی ولې له اتموسفیر څخه د کاربن تر جذب د وحشي ژوو له مسکن د ډول ډول نباتاتو تر ودی پورې ځنګلونه مهم رول لري. ځنګلونه له ونو جوړ دي. په همدې خاطر موږ ته په کار ده چې هر ونه مطالعه کړو چې په نتیجه کې د ټول ځنګل له وضعیت څخه ځان خبر کړو.
تر دې دمه په ایتالیا، چین، روسیا او یو شمېر نور هیوادونو کې د تریټاکرز شاوخوا 300 وسیلې آزمایل شوې دي.
یو قدیمی متل دی چې وایي طبیعت ځان ته یو لار پیدا کوي. موږ د دغه متل مستاق د ژوند په ژوند کې وینو. یو شمیر الوزی، یو شمیر په څلورو پښو ګرځي، یو شمیر ډیر ورو ورو حرکت کوي او یو شمیر نور بیا په بیلابیلو طریقو د خپل ژوند لار پیدا کوي. ساينس پوهانو د ژوند حرکتو څخه په تقلید روبوتونه ډیزاین کړي ترڅو په بیلابیلو برخو کې وکارول شي. نو تفصیل ریپورت
که د دغه کیسه ماهی حرکت وګورو نو له په خو پرته په چټکی سره خوځيږي. اوس که د ویلاکس په نامه دغه روبات تزیر شو نو د کیسه ماهی په اندازه چټک نشیتللی. خو له جوړونکو شرکت څخه بنجامین فیلاردو وای روبات داسې کارونه کولی شي چې کیسه ماهی نشي کولای.
د ویلاکس د روبات یو مهمه ګټه دا ده چې په اوبو او وچه دواړو کې تک کولای شي. وزرونه یې داسې ډیزاین شوی چې په واوره کې ولاړ شي، لری لاندې ولاړ شي، لامبو او د ګل پر سر هم ولاړ شي. په دې دوګه د لومړنۍ روبات دی چې د اوبو په سر ګرځي، نو اوبو لاندې ځي او د ځمکه په سر هم ښه حرکت کولای شي.
د ویلاکس روبات له اوبو څخه وچه ته حرکت د خپلو وزرونو د حالت په بدلولو سره ترسره کوي.
کچيري وزرونه ټیټوي نو د موج ټولې کمیږي چې دا ډول یې په ځمکه باندې خاپوړي کول نمیږي. په دې ډول حرکت سره ځان ساحل ته راوباسي او له هغه وروسته د دغه حالت په خپلولو سره د ریګ په سر خاپوړي شروع کوي.
فیلاردو وایي د دوی هدف یوازې د کیسه ماهی د حرکت د ډول تعقیبول نه دي، خو دغه سیستم د فزیک او مایه ډینامیک ټول اړخونه په پام کې نیسي. د حرکت دا ډول یو سیستم د څرخلرونکو او ټایرلرونکو سیستمونو په پرتله ډیر ګټور ثابت دی لشي.
کله چرخلرونکو سیستم سره مقایسه شي د دې سیستم ګټه دا ده چې وزرونه چیرته نه بندیږي. کچیرې په اوبو کې هر ډول خزلې وي خپل لار پیدا کولی شي. په خټه او د تیلو په شان غلیزو مایع موادو کې خپل لار پیدا کولی شي. په دې توګه د داسې وروبات په توګه تصور کولی شو چې د تیلو پایپ لاینونه به پاکولی شي.
The blade system is going to have trouble with that viscosity.
The Osla para the Velox robot de insan pa amar karuna kawi kho jodawun kai team e kar aur band kawi che pa bashpal dawale automat kadi.
و در این قسمت برنامه نظر میندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه در این بخش ژیلا جان نوری ما را همراهی میکنه. سلام ژیلا جان.
سوجان سلام خدمت شما و خدمت این بیننده عزیز. برای باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی که هم آوردیم که با هم در این گزارش یک جای مشاهده میکنیم. در خبر جالب دیگر از چین، اولین پل چاپ 3D در شهر شانگهای چین ساخته شده است. این پل که برای آب در منطقه پوتو شهر شانگهای ساخته شده است با کمک گزینه چاپ 3D طراحی و دیزاین شده است که مدت 6 ماه را در بر گرفت. تا 35 روز بسته‌بندی و اعمار پل طول کشید. این پل که از پل‌های معمولی متفاوت به نظر می‌رسد، حدود 15.25 متر طول دارد، 3.8 متر عرض آن است و حدود 1.2 متر ارتفاع دارد و از نوع مواد چسبی و شیشه‌های فایبری نسبت به کنکریت ساخته شده است. مقاومت آن بالا بوده و برای رفت آمد افراد روی آن مقام ساخته شده است. با ساختن این پل تلاش بر آن است که چاپ 3D در پروژه های ساختمانی بیشتر ترویج یابد. مقامات محلی تلاش دارند تا به زودی پل بزرگتر را با گزینه چاپ 3D در منطقه سوژوی شهر شانگهای اعمار نمایند. در خبر جالب دیگر از بریتانیا، شرکت تکنولوژی بریل یا خوانش و نوشتن نابینایان اولین بار گزینه کتاب‌های آنلاین کندل را به زبان بریل ساختند. شرکت بریستول بریل اولین گزینه تکنولوژی چند خطی بریل که می‌تواند حدود 9 خط را همزمان نشر کند ساختند که سوم حصه یک صفحه است. بریل زبان نوشتاری نابینایان از قرن 19 بدین سو لذت مطالعه کتاب‌ها را برای میلیون‌ها نابینا در جهان فراهم ساخته است. کتاب‌های مختلف بشمول کتاب مقدس مسیحیان برای نابینایان به زبان بریل نگاشته شده است. اکنون کندل برای نابینایان گزینه 360 کلمه در زمان را فراهم می‌سازد که افراد نابینا بتوانند از خوانش کتاب‌های آنلاین نیز لذت ببرند. افراد بعد از خوانش 9 سطر می‌توانند دکمه 360 را فشار دهند تا به بخش دیگر متن رجوع کنند. کنوت اسم کتاب کندل است که به اندازه یک میز قهوه‌خوری بزرگ است و با دکمه‌های اطراف آن شخص می‌تواند متن را بخواند. کتاب‌های بریل از طریق USB در کتاب کنوت قابل نصب هستند. در خبر جالب از آلمان، علما اولین بار فسیل را که 300 میلیون سال قدامت دارد به شکل یک مدل ربات نشانه زندگی قدیمی ساختند. اوربوت پبتسی میتواند روی زمین راه برود، بانکه سرعت زیاد ندارد، نوع ربات است که به بهترین شکل آن ساخته شده است. استاد فسیل شناسی در برلین سالها روی تاریخچه 290 میلیون سالهای دایناسورها کار کرده است. اوربوت پبتسی 4 پا دارد و یک حیوان فوق‌العاده جالب گیاهخوار است. محققان به این باورند که آنها با سایر حیوانات خزندگان ارتباط دارند. اندازه ربات دایناسور حدود 3 فوت یا 90 سانتی متر است و ماشین داخل آن به شکل 3D چاپ شده است. شرکت واتساپ که مربوط شرکت فیسبوک است برای جلوگیری از نشر و شریک ساختن معلومات نادرست، گزینه شریک ساختن پیام‌های واتساپ برای 5 نفر اسم ثبت شده در واتساپ محدود ساخته. اخیراً از فیسبوک و واتساپ به خاطر نشر معلومات نادرست انتقاد شده است و به همین دلیل گزینه اضافه شده. شرکت خدمات تاکسی اوبر که در آمریکا و جهان اکنون طرفدار زیاد دارد، برای اولین بار اعلام نموده که بایسیکل و موتورسیکل‌های اتومات از طریق اپلیکیشن اوبر در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. فرمایش تاکسی اوبر از طریق اپلیکیشن طرفدار زیاد داشته و به همین دلیل این شرکت در نظر دارد که خدمات خود را با اضافه نمودن موتورسیکل‌های اتومات بیشتر بسازد. نوع جدید دستکش‌های هوشمند به نام نو افکت راپل ساخته شده که برای افرادی که دچار دردهای و فاصله دست هستند یا در اثر سکته قلبی و سایر امراض حرکات دست آنها کاهش یافته کمک می‌کند تا آنها به راحتی اشیاء را منتقل کنند. با این دستکش آنها از درد دست نجات می‌یابند و قیمت نوع دستکش‌ها حدود $50 آمریکایی است. نوع کمری جدید که با گزینه هوش مصنوعی دیزاین شده با عنوان فیلم بردار شخصی شما در مواقع مختلف میتونه حرکات شما را دنبال کنه و فیلم برداری کنه. این نوع کمری که به شکل 3D ساخته شده است با زاویه پهن و عدسه 4000 پیکسل عکس میگیره و فیلم برداری میکنه. قرار است این کمری در ماه اپریل امسال با قیمت کمتر از $500 به بازار عرضه گردد. یکی از شرکت‌های مبتکر تکنولوژی در ایالت یوتا نوع بطری را ساخته که ادعا می‌کند یکی از قوی‌ترین بطری‌های اضافی برای چارج 4 وصله در عین زمان می‌باشد. پاور 27 که وزن کم داره با شای آفتاب چارج می‌شه، ضد تکان و ضد آب است و در مواقع مختلف به خصوص کوهنوردی و سفر این وصله می‌تواند وسایل مختلف تکنولوژی را در همزمان به سرعت چارج کند. قرار است بیتری ها در اوایل امسال ساخته شوند و به قیمت کمتر از $170 به فروش برسند. نوع جدید کمره های مصونیت برای موترها برای پرگون دوم ساخته شده که با عنوان آینه های اضافی در دو طرف موتر و در عقب موتر نصب میشن. این کمره ها دید شخص در مواقع مختلف و خصوص در شب و موقعی که باران میباره بهتر میسازد. همچنان کسایی که کمتر زاویه چپ یا راست نگاه میکنند یا مرتکب تخطی میشن، این کمره کمک میکنه تا آنها نقطه کور موقع رانندگی متوجه گردند و از تصادف ترافیکی جلوگیری شود. قیمت این کمره حدود $300 است و در ماه مارچ امسال به بازار عرضه میشه. دیکوی نوع جدید پروژکتر هوشمند است که تصویر الی 120 اینچ بزرگ نشان می‌دهد. این پروژکتور دارای نوع سپیکر پیشرفته بوده و کیفیت نشر صدا از او هم بالا می باشد. دیکوی گوشی دارد و در اون می توانید که ویدیو یا محتوایی که خواسته باشین دانلود کنید. این پروژکتور که آنتن دوگانه وصل شدن به وای فای دارد، برای کسایی که گیم بازی می‌کنند تجربه آنها را با بازی روی صفحه بزرگ دیوار جالب‌تر می‌سازد. خبر خوش برای کسایی که نینتندو سویچ دارن. بازی کیک باکسینگ در نینتندو سویچ برای تشویق افراد موقع بازی اضافه شده. قیمت این گیم حدود $50 است و برای کسایی که علاقمند ورزش هستن مناسب بوده. بعد در نینتندو سویچ با موسیقی دیزاین زیبا هم اضافه شده. اگر علاقمند هستین، خودتون این گیم را پیدا کنین و در نینتندو سویچ میتونین که امتحان کنین. دوجا
جیلا جان، یک مینو تشکر از حضور شما در برنامه.
تشکر از شما دوست.
تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که هفتوار ما گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک کاروان و چنل یوتیوب کاروان نیز به نشر می رسانیم. امید است که در پهلوی تلویزیون در رسانه های اجتماعی هم با ما همراه باشید. د امریکا وسلوال ځواکونو له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د جنګ په میدان کې د بمونو د خونسا کولو لپاره له روباتونو څخه ګټه اخیستل پیل کړي، خو اوس غواړي چې د راتلونکي لپاره داسې روباتونه جوړ کړي چې ډېر ځیرک او چټک وي او د ډېرو نورو کارونو د کولو وړتیا هم ولري. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
زینې پروتلونکو کې د جنگ په ډګر کې د مصنوعي ذکاوت سرک بولی. د روباتونو له دغه نوې نسل څخه د څارونکو وسیلو، دامونو او د بمونو د خونسا کوونکو په توګه ګټه اخیستل کېدای شي. دغه یو له 450 کیلوګرامو زیات وزن وړلی شي چې په دې توګه د عسکرو لخوا انتقالیدونکی بار کموي.
کله چې عسکر په غزموي او روباتي بار ولیکدوي، دوی ته د دې وړتیا ورکوي چې د دښمن د برید په وړاندې په ډېرې چټکۍ سره خبرګون وښيي.
نوی ماډلونه په اوبو کې هم تلای شي، په کنګل تک کولی شي او په دیوالونو هم پورته کیږي، له فاضلاب څخه هم تیرېدلی شي. طرفداران وایي د عسکرو د ژوند له ژغورلو سره مرسته کوي.
هر وخت چې تاسو وکولی شئ چې عسکر له خطر څخه لرې وساتئ او یا د سرتیرو خطرناک وضعیت یا موادو ترمنځ واټن رامنځته کړئ، په دې کار سره د ژوند له ژغورلو سره مرسته کوي.
د امریکا از مکانیز واکونه غواړي چې 15000 نور روباتونه وپیری. د وسلوالو واکون نور څنګه هم په عین کار بوختی دي. دوی دغه کار ځکه کوي چې ویره لري چین او روسیا خایي په دې ډول ټکنالوژي او کې امریکا څخه مخکې شي.
موږ په دې پوهیږو چې زموږ دښمنان هڅه کوي چې په خپلو تشکیلاتو کې له روباتونو کار اخیستل پیل کړي، او موږ فکر کوو دا مهمه ده چې په اوږد مهال کې موږ په خپلو دښمنانو برلاسي اوسو.
د روباتونو د مخ پر ودې بازار کې د ټکنالوژي امریکایي شرکتونه د ګټې کولو احتمال ویني. انډیور روباتکس د هغو دوه امریکایي شرکتونو څخه دی چې د $500 میلیارډ په ارزښت د امریکا له حکومت سره د روباتونو د جوړولو قرارداد لاسلیک کړی او غواړي داسې کوچني روباتونه جوړ کړي چې د عسکرو په بکسو کې ځای شي.
په روباتونو باندې د هغو یو شمېر کارونو په کولو سره چې په نورمال حالت کې باید عسکر ترسره کړي، موږ د عسکرو جنگي قوت زیاتوو.
دغه ماشینونه لا تر اوسه د دې وړتیا نه لري چې د عسکرو ځای ونیسي. د وس لپاره یوازې د عسکرو د مرستې لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي، خو په داسې حال کې چې روباتونه ورستر بلې ډیر پرمختللي کیږي، کارپوهان وایي د کارونې اخلاقي او حقوقي باندې باید وڅېړل شي.
That's one of the deepest concerns when you think about the proliferation of robots.
یوالو یاندېښنه چې مونږ په هکله فکر کوو، هغه د جنگ په ډګر کې د روباتونو بې ساري ډیرې دل دي، او بل دا چې کچیرته له جنگي قوانینو سرغړونه کوي، څوک یې د کړنو مسول وګڼل شي.
د ډول پښتنو ته باید ځواب وویل شي، ځکه داسې ښکاري چې روباتونه به په راتلونکي کې د جنگ په ډګرونو کې زیات رول لوبوي.
د
د مصرفي الکترونیکو وسایلو په نندارتون یا سی ایس کې سکهال د ترانسپورت او په موټرو کې خریدونکو پر مختلې ټکنالوژي هم نندارې ته وړاندې شوې. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته.
د هیونډای شرکت د الیویت په نامه د یو ډول پرمختللي موټر د جوړولو نظریه د نندارتون په سټیج باندې د انیمیشن ویډیو لالارې وښودله. دغه موټر یوې حشرې او فضایي سفینې ته ورته ترکیب لرونکي حشرې په څیر ښکاري چې په څلورو پښو تګ کوي. د هیونډای د همکار شرکت سانډبرګ فیرر د صنعتي ډیزاین د برخې مسؤول ډیوډ بایرن وایي دغه موټر به په هر ډول حالاتو کې چلیدونکی موټر وي.
A vehicle with legs could drive first responders to
یو موټر چې په خېولري د ژغورنې عملیات د پیخي ځای ته د نورو عادي موټرونو په څیر رسوي، خو له هغه وروسته د سړک د نشټوالي په صورت کې قدم وهل شروع کوي او ټپیانو او بندو پاتشویو کسانو ته ځان رسوي.
د الیویت موټر اوګدې روباتیکي پخیلري او داسې ډیزاین شوی چې په ډیرو خراب ځایونو کې چې عادي موټر تګ نشي کولای حرکت وکولای شي.
د
الیویت موټر نظریه د وسره جلا کیدونکو موټر د شاسی یا تنې پر اساس جوړ شوی، داسې چې باډي یې جلا کیږي او د بیلابیلو ضرورتونو لمخي بدلیدل شي. په خېل شاسی سره وصل کیږي او بیټرۍ هم دلته ده. دلته وینو چې د خزندې په شان حرکت کوي چې په خرابو ساتو باندې د حرکت تر ټولو ثابت ډول دی. خو د سورین د مفصل په څیر ډیزاین لامله کولای شي چې د څلورو په خولرونکو حیواناتو په څیر چټک او په مستقیم جهت حرکت وکړي.
دغه موټر د پرمختللي روباتیک سیستم ترڅنګ یو برقی گاډی یا ټرین هم کارولای شي. دغه موټر خاص د بیړنۍ حالاتو لپاره په نظر کې نیول شوی. په نندارتون کې همدارنګه د ټویوټا شرکت د ټي آر آی په نامه خپل اتومات تحقیقاتي موټر وښود.
دغه موټر د لکسس د ال اس 1508 د ډیزاین پر بنسټ جوړ شوی. د پیڅالور موټر د خپل پخوانیو ډولونو په پرتله ډیر ځیرک، چابک او خبرګون خودون کیدی. د سنسرونو لخوا اخیستل شوی معلومات په چټکۍ سره پروسس کوي او خپل شاوخوا محیط په چټکۍ سره خبرګون خي. زنن خوشاله يم چې د شوفر او ګارجن نوې تحقیقاتي موټر ټي آر آی پی 1508 معرفي کوم.
د پی 1508 ماډل 1408 شاوخوا لیدونکو کیمرې او بشمیره سنسرونه لري او د موټر شاوخوا په شپږ ډیر سرجې زاویې کتلی شي. ټویوټا په دغه نندارتون کې د دې فرصت پیدا کړ چې د ګارډین په نامه د ټکنالوژۍ خپل پرمختللی سیستم کتونکو ته وروپیژني. دغه شرکت په پام کې لري چې دغه سیستم څخه په راتلونکو کې په نویو موټرو کې ګټه واخلي. د موټرو جوړولو جاپانی شرکت نیسان په خپل نوو موټرو کې د مجازي واقعیت له ټکنالوژي کار اخیستی. د نندارتون کتونکو په مجازي نړۍ کې په یو خپل چلیدونکو موټر کې سپارښول او د خپل مقصد ځای ته د رسیدو او هلته د موټر د پارکولو معلوماتي په هالوګرافیکي بڼه ولیدل. د نیسان شرکت ادعا کوي چې دغه ټکنالوژي موټر له خپل ماحول سره بيخي نخلوي. د موټرو جوړولو جرمنی شرکت اوډي د ډیزني شرکت سره په همکاري هم په خپل موټرو کې د مجازي واقعیت یا وی آر له ټکنالوژي ګټه اخیسته.
د وی آر عینکې مرتبطه ټکنالوژي د ځکه پر راتلونکو کې به موټر په خپل چلیږي. په دې توګه به په موټر کې ناس کسان د ټکنالوژي لاري په مجازي نړۍ کې په ګمهلو سره وخت تیرولای شي.
کتون کې د دغه عینکو په سترګو کولو سره لاس ویګاس څخه ډیر لري په مجازي نړۍ په سفر لاړ. هغه د مارولز اوینجرز په نامه یو گیم وهی. دغه گیم د وی آر په عینکو کې داسې شوی چې د موټر له هر ډول حرکت سره گیم وهونکي عین حالت په گیم کې احساسوي. همدارنګه د ټکنالوژي مشهور شرکت انټل د بریتانیې د نقشې اخیستنې له ادارې سره د همکارۍ اعلان وکړ. د دې همکارۍ په نتیجه کې د خپل چلیدونکو موټرو لپاره په بریتانیا کې د موجودو سړکونو ډیجیټل نقشه جوړه شي. پراتلونکو کې د موټرو ټکنالوژي هم په نندارتون کې د ترانسپورت برخې مهمه ټکنالوژي جوړوله. د مرسيدس بن شرکت لکتونکو سره د داسې یو خپل چلیدونکو موټر د جوړولو نظریه شریک کړه چې مسافر او بار د وختل لمخې لیکدوي. دغه شرکت داسې یو موټر د جوړولو نظریه وړاندې کړه چې اشترنګ نه لري، مسافر ورزي پکې کینی او خپل مقصد ورکوي. موټر په خپل حرکت کوي او په سکرین کې ورته خودل کیږي چې څه وخت خپل منزل ته رسیږي. د هارلی ډیویډسن شرکت هم اعلان وکړ چې د لایف وایر په نامه د لومړي ځل لپاره برقی موټرسایکل جوړوي. دغه موټر سایکل به چلوونکو سره د زیرک ټلیفون پر مټ وصل وي او چلوونکو به د اپلیکیشن لاره د بیټرۍ چارج او د دریدو موقعیت معلومه ولې شي. د امریکا په ټیکساس کې مش شرکت بیل د هلیکوپټرو او پوزي الوتکو د جوړولو لامل شهرت لري، خو په دې نړتون کې داسې یو الوتونکو ټکسي و خودل چې په عمودي ډول الوزي او ناشته کوي. ل نندرتون به هر کتونکو وکول شول چې د لاس ویګاس په سرکونو باندې په خپل چلیدونکو ټکسي موټرو کې چکر ووهي. د انلاین ټکسي خدماتو وړاندې کوونکو شرکت لفت او د موټرو د ټکنالوژي جوړونکو شرکت اپټیو په ګډه دغه تجربه برابر کړې و. که هم د خوندیتوب لپاره یو چلیدونکو په مخ کې سیټ کې ناست وي، خو موټر د اپټیو د شرکت د خپل چلیدونکو ټکنالوژي په درلودلو سره کولای شي چې لاینونه بدل کړي، تاوشي او یو شمېر نور حرکتونه ترسره کړي. همدارنګه د بایټن شرکت د چلیدونکو او موټر ترمنځ یو نوی رابط سیستم د جوړولو اعلان وکړ. د دغه شرکت د جیپ ډول موټرو په داشبورد باندې یو وګت ټچ سکرین یا لمسی صفحه هم موجوده ده چې پراخوالی 8.5 انچ ده. په دغه سیستمونو د مجهزو موټرو بیا له 15,000 امریکایي ډالر څخه شروع کیږي.
سویګاس د ټکنالوژي پنندرتون کې یو امریکایي شرکت هم داسې یو دیګي خو چې د لمر د انرژي پر مټ خوړ پخوي. دغه دیګي د خوړو د پخولو لپاره د انرژي نور منابعو ته اړتیا نه لري. نور حال ریپورت کې
پنندرتون کې د ډیرو پرمختللو ټکنالوژي ترڅنګ د دغه دیګ په څیر یو شمیر داسې وسیلې هم وخوډل شوې چې له خلکو سره مرسته کوي له طبیعت څخه ګټه واخلي. د ګوسن فیوژن په نامه دغه دیګ د لمر په انرژي خوړه پخوي. په دې توګه له خلکو سره مرسته کوي چې حداقل د پخلي لپاره نور برق مصرف نکړي.
دا دیګ د برق په انرژي کاریدونکي د کباب منقل یا ګریل دی. موږ غواړو د سوانګ د موادو داس یو سیستم رامنځته کړو چې برق ته پکې اړتیا نه وي او تاسو وکولی شئ چې خوړه پکې پخه کړئ، خوروا جوړ کړی او ډوډۍ پکې پخه کړی. البته د غټول یوازې په لمر باندې.
د سولر دیګ به د می په میاشت کې خرڅلاو ته چمتو شي او بای به 400 امریکایي ډالر وي. دغه دیګ همدارنګه د خپل سولر تختو پر مټ یو کوچنی یخچال ته هم برق برابرول شي. سبزیجات په 15 دقیقو کې پخوي او غوښه یو څه وخت غوړي. له جوړونکو شرکت څخه پیټر هارتن وایي له دغه دیګ څخه په بیلابیلو طریقو کار اخیستل کېدای شي.
So when you're ready to cook, actually you can just
کله چې وو غوړو یو څه په خکړو د نور منعکس کونکو اخلاصو او د لمر په طرفې په مستقیم ډول برابرو. لږ ورسته خپل خوراکي توکي دلته آماده کوو. موږ دغه ترمامیتر یا حرارت سنجونکې لرو چې تاسو یې په خپل ټلیفون کې د اپلیکیشن لاري ورڅخه ګټه اخیستلی شئ. خوراکي توکي دلته د ننکو او بندوي او شاوخوا 15 دقیقې انتظار باسو. د غوښې لپاره یو ساعت په دغه دی کې پخ شوی خوړل ل شپږو تر اتو کسانو پوري مړول شي چې په دې توګه خوراک ظرفیت لرونکي دیګ ورڅخه جوړوي.
د لاس ویګاس د ټکنالوژي نندرتون د جنوري د میاشتې په لومړیو کې جوړ شوی وو او سخه خل ډیره پاملرنه په کورونو کې کاریدونکو له انټرنیټ سره وصل وسایلو، د 5G انټرنیټ او د موټرو پرمختللې ټکنالوژي جلب کړې و.
این بود داشته های کاروان این هفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در آخر می خواهیم یادآور شوم ما برای بهبودی برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. برنامه کاروان در صفحه فیسبوک دری، پشتو و کاروان صدای آمریکا به طور زنده پخش میشه و شما میتونید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشید. تا بعد، خدا نگهدار.
Thank you. ویو 360 میں امریکی صدارتی امیدواروں کے ووٹروں سے بہتر معیشت کے وعدے، دونوں کے مجوزہ پروگرام ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں، جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکہ کے تقریباً ہر صدارتی انتخاب میں ہی امریکی معیشت ایک اہم ایشو ہوتا ہے. صدارتی امیدواروں کا معاشی منشور جہاں ووٹرز کو کسی امیدوار کے حق پہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے، وہیں امریکہ اور دنیا بھر کے ماہرین معاشیات اور پالیسی ساز نئے صدر کے مجوزہ معاشی پلان پر نظر رکھے ہوتے ہیں. 1980 میں سابق امریکی صدر رونلڈ ریگن کا صدارتی مباحثے میں امریکیوں سے یہ سوال کہ وہ 4 سال پہلے کی نسبت زیادہ خوشحال ہیں، بہت مقبول جملہ رہا. اور اس کے بعد سابق امریکی صدر بل کلنٹن کے معاشی مشیر کا یہ جملہ کہ اٹس اکانومی سٹوپڈ. بیورو آف اکنامک انالیسس کے مطابق کووڈ کے بعد سے امریکی معیشت مسلسل بہتر ہو رہی ہے. ملک میں ملازمتوں کے زیادہ مواقع پیدا ہوئے ہیں اور مہنگائی میں بھی کمی آ رہی ہے. آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ کیسے دونوں صدارتی امیدواروں کی معاشی پالیسیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ویو اے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، ترجیحوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. امریکہ کے صدارتی انتخاب میں محض 2 ماہ سے بھی کم کا عرصہ باقی رہ گیا ہے اور دونوں صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس اگلے ہفتے ہونے والے اپنے پہلے مباحثے کی تیاری کر رہے ہیں، جس میں معیشت ایک انتہائی اہم موضوع ہوگا.
ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم میں معیشت اور کاملا ہیرس دونوں پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں.
ہم کاملا ہیرس کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ وہ امریکی عوام، خاص طور پر محنتی یا متوسط طبقے کے امریکیوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتی. وہ آپ کے بارے میں ذرہ برابر نہیں سوچتی.
جبکہ ہیرس کی انتخابی مہم کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کارپوریشنز کے ٹیکسز میں کٹوتیاں کر کے ملازمت پیشہ خاندانوں کو نقصان پہنچائیں گے.
متوسط طبقے کی ترقی میری صدارت کا ایک واضح ہدف ہوگی.
She'll make groceries more affordable by cracking down on price gouging, and she'll cut housing costs by taking on corporate speculators.
Political consultant Hank Scheinkoff کے مطابق اس الیکشن میں ووٹرز کے لیے معیشت ایک اہم معاملہ ہے، ایک ایسا مسئلہ جسے کاملا کو جلد حل کرنے کی ضرورت ہے.
She's got to explain why people are paying.
انہیں یہ سمجھانا ہوگا کہ لوگ پیٹرول پمپ پر زیادہ قیمت کیوں ادا کر رہے ہیں اور ان کی روٹی کی قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے، اور ان مصنوعات کو بنانے والے انہیں ادا کی گئی رقم کے بدلے کم مقدار کیوں دے رہے ہیں.
ٹرمپ کے نائب صدارتی امیدوار جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ کاملا کو ووٹ دینے کا مطلب مزید امریکی ملازمتوں سے محروم ہونا ہے.
تمام اہم مفادات کے بارے میں سوچیں، اس ملک کی کمزور بیوروکریسی اور وہ لوگ جو آپ کی نوکریاں چین بھیج کر امیر ہو گئے، وہ کاملا ہیرس کی جیت چاہتے ہیں. انہیں ہرانے اور ان سے لڑنے کا واحد راستہ اس نومبر کے بیلٹ باکس کا ہے.
کاملا کے نائب صدارتی امیدوار ٹم والٹس کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس امریکی ورکرز کے لیے عزم رکھتے ہیں.
ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وینس کے ذہن میں اس سے کچھ مختلف ہے. یہ لوگ محنت کش طبقے کے بارے میں صرف ایک ہی بات جانتے ہیں کہ ان کا کیسے فائدہ اٹھایا جائے، انہیں ادائیگی کیسے نہ کی جائے. ہر موقع جو انہیں ملا، انہوں نے ورکرز اور اجتماعی طور پر سودے طے کرنے کی صلاحیت کے خلاف جنگ چھیڑ دی.
انتخابات سے تقریباً 2 ماہ قبل یہ ایک کانٹے کا مقابلہ ہے. رائے عامہ کے بیشتر جائزے دکھا رہے ہیں کہ قومی سطح پر کاملا کو ٹرمپ پر معمولی برتری حاصل ہے. ریاست مشیگن کے ووٹر ڈیوڈ مارٹینز ٹرمپ کے حامی ہیں.
He's true American patriot.
وہ ایک سچے محب وطن امریکی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ خود سے زیادہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں. وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کسی کی مدد کرنے کی کوشش ہوتی ہے.
Everything that he does is to try to help somebody.
ریاست جارجیا کی ووٹر بیکا رش کاملا ہیرس کی حامی ہیں.
یہ 2024 ہے، ہمیں نئی توانائی کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک نئے روشن مستقبل کی ضرورت ہے.
اپنی سیاسی مہم جاری رکھنے کے دوران ٹرمپ اور ہیرس اگلے ہفتے کا زیادہ تر حصہ 10 ستمبر کو ہونے والے اپنے پہلے صدارتی مباحثے کی تیاری میں گزاریں گے. اسکاٹ اسٹرنز کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ.
ریپبلکن پارٹی کا عمومی معاشی ایجنڈا کاروباروں کو زیادہ مراد دے کر معیشت چلانا ہے، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی دولت مند افراد اور بڑے کاروباروں پر ٹیکس لگا کر جمع ہونے والے پیسے سے معیشت چلانے کی خواہش مند رہی ہے۔ سابق صدر ٹرمپ اور نائب صدر کاملا ہیرس کی امریکی معیشت کے لیے پالیسی بھی اسی طرح ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ دونوں ہی متوسط طبقے کے ووٹرز کو اپنی معاشی منشور کے ذریعے اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ امریکہ میں درآمد ہونے والی اشیاء پر 10-20% تک ٹیکس لگا کر ملک کے اندر نوکریاں پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف کاملا ہیرس متوسط طبقے کے لیے گھر خریدنے اور والدین کو ٹیکس میں چھوٹ دینے کے وعدے کرتی نظر آتی ہیں۔ ٹرمپ بڑے کاروباروں کو ٹیکس میں چھوٹ دینا چاہتے ہیں اور 21% کارپوریٹ ٹیکس کو کم کر کے 15% کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں، جبکہ کاملا ہیرس اسی ٹیکس کو بڑھا کر 25-28% کرنا چاہتی ہیں۔ اگر ہم امریکی ووٹرز میں ان وعدوں کی مقبولیت کا جائزہ لیں تو ایسوسیٹڈ پریس کے ایک حالیہ جائزے کے مطابق 45% امریکیوں کا خیال ہے کہ ٹرمپ بہتر طور پر معیشت کو سنبھال سکیں گے، جبکہ کاملا ہیرس پر یہ اعتماد صرف 38% ہے۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چند روز پہلے ملکی معیشت کے لیے اپنا جو منشور دیا تھا اس میں دونوں ہی افراط زر میں کمی اور ملازمین پر وفاقی ٹیکسوں میں کمی کا منصوبہ رکھتے ہیں۔
اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو امریکہ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن ووٹروں کو باہم یکجا کرتا ہے تو وہ معیشت ہے۔
میں مسلسل دیکھ رہا ہوں قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کبھی 25 سینٹس، کبھی 50 سینٹس، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کی جیب پر بھاری نہ ہو۔
نومبر کے انتخابات سے پہلے دونوں حریف نائب صدر کاملا ہیرس، سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی توجہ افراط زر پر مرکوز کر رہے ہیں۔
میں صدر منتخب ہو گئی تو میری اولین ترجیح ہوگی کہ میں قیمتوں میں کمی کروں اور تمام امریکیوں کے لیے معاشی تحفظ میں بھی اضافہ کروں۔
کیا یہاں موجود لوگوں میں کوئی کاملا ہیرس اور بددیانت جو بائیڈن کے دور میں خود کو اتنا دولت مند محسوس کرتا ہے جس قدر وہ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں کرتا تھا؟ کیا کاملا ہیرس اور بددیانت جو کے دور میں کوئی چیز زیادہ سستی ہے؟
کاروباری کمپنیوں کی جانب سے قیمتوں میں اضافے پر وفاقی پابندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کاملا ہیرس نے خاص طور پر گوشت فراہم کرنے کی صنعت کو مخاطب کیا، جبکہ ٹرمپ نے کہا کہ وہ تیل اور گیس کی پیداوار میں اضافے کے ذریعے بڑھتی ہوئی قیمتوں کا مقابلہ کریں گے۔
یہ انتہائی ناممکن ہے کہ ایک صدر کی کوئی واحد پالیسی اتنی مؤثر ہو کہ افراط زر کو اس کی موجودہ سطح سے اس جگہ لایا جائے جو معیشت کے لیے طویل عرصے سے فیڈرل ریزرو کا ہدف ہے، یعنی 2% تک۔
اگرچہ امریکی اب بھی تکلیف سے گزر رہے ہیں، تاہم گزشتہ ماہ مارچ 2021 کے بعد پہلی مرتبہ امریکہ کا سال بہ سال افراط زر کم ہو کر 3% ہوا تھا اور خریداری کے اعداد و شمار بہتر ہوئے، بے روزگاری کم ہوئی، اور بیشتر ماہر معاشیات افراط زر کے بارے میں مزید خبردار نہیں کر رہے۔ تاہم معیشت کی مجموعی صورتحال اب بھی ووٹرز کی اہم تشویش ہے اور انتخابی مہم میں حریف کو ہدف بنانے کا ایک پوائنٹ بھی۔
ہم اس نااہل سوشلسٹ پاگل کو مزید 4 سال اپنی معیشت کو ناکام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ ہمارے ملک کو تباہ کر دے گا۔
میرے منصوبے کا موازنہ اس سے کیجیے جو ڈونلڈ ٹرمپ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ارب پتیوں کو ٹے پیمانے پر سال ہا سال چھوٹ دینا چاہتے ہیں اور وہ کاروباری ٹیکسوں میں $10 کھرب سے زیادہ کمی کرنا چاہتے ہیں۔
دونوں امیدواروں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ خدمات اور میزبانی کی صنعت کے کارکنوں کو ملنے والی ٹپس پر وفاقی ٹیکس کم کر دیں گے، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ اس منصوبے سے فاسٹ فوڈ کے شعبے سے وابستہ افراد اور کم آمدنی والے دیگر ملازمین کو جنہیں ٹپس نہیں ملتی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ کہ اس پر لاگت آئے گی اور اس کا غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔
ہم یہ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ یہ واقعی مستحق ملازمین ہیں اور اس سے ان بہت سے لوگوں کے لیے دروازہ نہیں کھل جائے گا جو ہو سکتا ہے اپنے بونسز اور کارکردگی کی رقوم کو ٹپ بنا کر خود کو ٹیکسوں سے آزاد کروا لیں۔
معیشت کے مسئلے پر رائے عامہ کے جائزوں میں اس سے پہلے ٹرمپ کو صدر بائیڈن پر برتری حاصل تھی، اب کم از کم رائے عامہ کے ایک جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ووٹر دونوں امیدواروں کو تقریباً یکساں قابل اعتبار تصور کرتے ہیں، 42% ہیرس کو اور 41% ٹرمپ کو۔ پیٹسی ویڈا کسوارا کے ساتھ سبا شخان، وائس آف امریکہ۔
مختلف جائزے ہیں اور مختلف اوپینین اور مختلف نمبرز ہمارے سامنے ہیں۔ امریکی انتخابی مہم میں معیشت کتنا اہم ایشو ہے اور دونوں امیدوار اس کو کتنی اہمیت اور توجہ دیتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں ماہر معیشت اور استاد ڈاکٹر ثاقب رضاوی سے، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ثاقب، بہت شکریہ۔ سابق صدر ٹرمپ اگر آتے ہیں تو معیشت پہ کیا فرق پڑے گا، اور اگر کاملا ہیرس جیتنی ہے تو معیشت کس طرح چلے گی امریکہ کی؟
السلام علیکم اسد. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی معیشت اتنی بڑی ہے اور اس میں اتنے فیکٹرز ہیں کہ صرف گورنمنٹ پالیسی سے آپ اس کو افیکٹ تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو کمپلیٹلی چینج نہیں کر سکتے. تو آپ کے سوال کے جواب میں فار ایگزامپل لیٹس سی کہ یہ پالیسیز کیا پرپوز کر رہے ہیں, اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کینڈیڈیٹس پالیسیز پرپوز کر سکتے ہیں, ایڈمنسٹریشنز پالیسیز پرپوز کر سکتی ہیں, وہ آؤٹ کم گارنٹی نہیں کر سکتی کہ انفلیشن کو کیا ہوگا, ڈیٹ کو کیا ہوگا, اکنامک گروتھ کو کیا ہوگا. تو جہاں تک ٹیکس پالیسی ہے جو کہ حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہے ایز لانگ ایز پارلیمنٹ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ کرنٹ جو کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہے وہ ہے 21%, وہ اس کو کم کر دیں گے ٹو 15%, اور کاملا ہیرس کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس کو انکریز کر دیں گی ٹو 28%. اب اس میں دونوں طرف یہ رائے ہیں کہ کچھ کا خیال یہ ہے کہ لوور ٹیکس کارپوریشنز پہ جو ہے وہ اکنامک گروتھ کے لیے بہتر ہے, کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, جب ہائر ٹیکس کارپوریشنز کو اپنا فیئر شیئر دینا چاہیے اور اس سے جو ریونیو اکٹھا ہوگا وہ پاورٹی الیویشن وغیرہ کے کانٹیکس میں جانا چاہیے.
ڈاکٹر صاحب انٹرپٹ کر رہا ہوں مڈل میں, صرف یہ بتائیے گا کہ دونوں جو آپ نے کہا کہ 15% ٹیکس ہو سکتا ہے یا 28%, دونوں کی پالیسیز یا مجوزہ پالیسی کے مطابق ڈوئبل ہے, ہو سکتا ہے؟
دیکھیں یہ بالکل ہو سکتے ہیں اگر کانگریس جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو. اب پیچھے یہ ہوتا رہا ہے کہ سینٹ اور کانگریس دونوں میں دونوں پارٹیز کے مارجنز بہت نیرو ہیں, تو وہاں ایک طرح کا گریڈ لاک ہو جاتا ہے. جو بائیڈن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پہلے 2-3 سال میں کئی ایسے پلانز جو تھے وہ پاس کروا لیے جو ادروائز پہلے کبھی پاس نہیں ہوئے تھے. فیوچر میں کیا ہوتا ہے یہ ڈپینڈ کرے گا کہ سینٹ اور پارلیمنٹ کی کمپوزیشن کیا ہے. اس وقت یہ ہے کہ یہ کیمپینز جو ہیں یہ کیا پرپوز کر رہی ہیں, اس میں یہ ہے کہ ٹیکس کے زمرے میں ہی میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کو انہوں نے جو 2017 میں ٹیکس ریلیف دی تھی وہ اس کو پرماننٹ کر دیں گے. وہ ریلیف بیسیکلی گئی تھی کارپوریشنز کو اور ویلتھی امریکنز کو. کاملا ہیرس کہہ رہی ہیں کہ وہ صرف ان لوگوں کی ریلیف پرماننٹ کریں گی جو $400,000 سے کم ارن کرتے ہیں, باقی وہ ایکسپائر ہو جائیں گے ٹیکس ریلیف جو تھی جس سے ریونیو بڑھے گا.
ڈاکٹر صاحب اگر اس 2007 کے جو ٹیکس ریلیف میجرز تھے اس پہ اگر آپ کچھ اور بتا سکیں تو.
اس میں یہ تھا کہ انہوں نے 10 سال کے لیے وہ انٹروڈیوس کیے تھے اور یہ 2017 میں انٹروڈیوس ہوئے تھے اور اگلے سال کے 1-2 سال میں وہ ایکسپائر ہو جائیں گے. 2027
میں ایکسپائر ہو جائیں گے جی,
نیکسٹ ایڈمنسٹریشن آئے گی. تو کاملا ہیرس کہہ رہی ہیں کہ وہ انہیں ایکسپائر ہونے دیں گی ایکسیپٹ ان لوگوں کے لیے جو $400,000 سے اب تک اپ ٹو دیٹ پوائنٹ کماتے ہیں. ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان سارے جو ٹیکس ریلیف تھی اس کو پرماننٹ کر دیں گے, اور جیسے میں نے کہا کہ وہ ریلیف لارجلی کارپوریشنز اور امیر لوگوں کو گئی تھی. اس سے ریلیٹڈ ایک چیز یہ ہے اسد کہ ٹریڈ پالیسی پہ دونوں کے ویوز کچھ ایک جیسے ہیں اور کچھ مختلف ہیں. ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ 20% یونیورسل ٹیرف امپوز کر دیں گے اور چائنا کی پروڈکٹس پہ امپورٹس پہ 60% ٹیرف امپوز کر دیں گے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ میجر جو ہے یہ اکنامک گروتھ کو سلو کرے گا, کیونکہ بہت سی امپورٹس جو ہیں وہ را مٹیریل ہیں ان کمپنیز کے لیے جو امریکہ میں پروڈکٹس بناتی ہیں.
انفلیشن پہ کتنا فرق پڑے گا ڈاکٹر ثاقب اس سے, اگر یہ ہم اس کو اس طرح سے کنسیڈر کرتے ہیں کہ 20% ٹیرف لگتا ہے اگر سابق صدر ٹرمپ واپس آتے ہیں, یا کاملا ہیرس بھی جس طرح سے کچھ ڈسکریج کرنا چاہتی ہیں اور جابس واپس لانے کے لیے ایفرٹس کر رہی ہیں, تو اس سے انفلیشن پہ کتنا فرق پڑے گا؟
اس پہ ڈیفینیٹلی انفلیشن بڑھے گا. فرق دونوں کی پالیسیز میں یہ ہے کہ کاملا ہیرس کہہ رہی ہیں کہ وہ سلیکٹولی ٹیرف इम्पोज करेंगी, जिस तरह के बाइडन हैरिस कैंपेन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी चाइना पे टैरिफ इम्पोज किए हुए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, बैटरीज पे और इन चीज़ों पे। लेकिन ट्रंप और इनके प्रपोजल में डिफरेंस ये है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो यूनिवर्सल टैरिफ होगा, जो भी इम्पोर्ट्स होंगी उन पे वो टैरिफ 20% लगेगा, चाइना पे 60% लगेगा। इसमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जब एक मुल्क किसी मुल्क की प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाता है तो वो दूसरा मुल्क फिर रिटेलिएट करके टैरिफ लगाता है, जिससे दोनों मुल्कों को नुकसान होता है। तो टैरिफ सेलेक्टिवली तो कुछ इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल टैरिफ जो है, ये तकरीबन हर एक का ये ख्याल है इकोनॉमिस्ट का कि ये ग्रोथ को भी स्लो करेंगे और ये इन्फ्लेशन बढ़ा देंगे।
डॉक्टर साहब, एक चीज़ जिस तरह आपने मेंशन किया इससे पहले कि सदर के बस में उतना ही होता है जितना कॉम्पोजिशन जो बनती है कांग्रेस की, उसी हिसाब और उसी पे डिपेंडेंट होता है, आपके ख्याल में अमरीकी सदर कितनी पॉलिसी चेंज कर सकता है, मौशी पॉलिसी किस हद तक चेंज हो सकती है, और पूरी अमरीका की जो मईशत का हजम है उसके हिसाब से कितना अमरीकी सदर या इंतज़ामिया के कंट्रोल में होता है?
ये इस पर डिपेंड करता है जिस तरह पहले कि कांग्रेस आपको सपोर्ट करती है नहीं, और दूसरे ये कि वो मेजर्स कितने पॉपुलर हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं, ओबामा केयर जिसको अफोर्डेबल केयर था उसको रिपब्लिकन्स ने बहुत अपोज किया था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत पॉपुलर हो गया। तो डिस्पाइट के रिपब्लिकन्स उसको अपोज करते रहे, ट्रंप ने उसे ख़त्म करने की कोशिश की, वो मेजर जो है वो सर्वाइव कर गया है। तो ये डिपेंड करता है कि किसी मेजर पे पब्लिक सपोर्ट कितनी है और कांग्रेस आपको सपोर्ट करती है या नहीं, क्योंकि कांग्रेसमैन भी अल्टीमेटली ये देखते हैं कि उनके वोटर्स क्या चाहते हैं। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट काफ़ी हद तक प्रपोजल्स पेश कर सकता है और पॉलिसी को चेंज भी कर सकता है, लेकिन वो इकॉनमी को कमांड नहीं कर सकता,
तो स्टेयर नहीं कर सकते उस तरह से इकोनॉमी। तो अमरीकियों के लिए मुल्क की मईशत कितनी अहम होती है बाकी इश्यूज के मुकाबले में, जब हम वोटर्स की बात करते हैं उनकी मईशत पे कितनी तवज्जो होती है और ये कितना डिसाइडिंग फैक्टर होता है जब वो वोट दे रहे होते हैं? तो
देखें, इस इलेक्शन में इन्फ्लेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जितने भी पोल्स आ रहे हैं उसमें यही रिजल्ट्स आ रहे हैं कि लोग जो हैं वो इन्फ्लेशन से परेशान थे और वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसको वो इम्पोर्टेंस देते हैं। इकॉनमी अगर तो अच्छी हो तब तो वोटर्स तवज्जो नहीं करते ज़्यादा, लेकिन इकॉनमी इम्पोर्टेंस अख्तियार कर जाती है पॉलिटिकली जब वो ख़राब हो। तो इस वक्त अमेरिका में ये है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा रहा है जो लोगों को अभी तक परेशानी है उससे, इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक ठाक रही है, एम्प्लॉयमेंट अच्छी रही है, तो इकॉनमी के सिर्फ एक एस्पेक्ट पे ज़्यादा लोग तवज्जो कर रहे हैं और वो है इन्फ्लेशन।
तो अगर हम इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हैं और ओवरऑल जो पॉलिसीज अब तक बन रही हैं उनको मद्देनज़र रखते हैं, तो मौशी पॉलिसियां किसकी हैं जो उम्मीदवार को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं इस वक्त और आपके ख्याल में वो ज़्यादा काबिल कबूल होंगी वोटर्स के लिए?
देखें, बहुत से जो इकोनॉमिस्ट हैं जो ये मॉडल्स रन करते हैं इकॉनमी का, उनका कहना ये है कि अब तक जो कमला हैरिस ने प्रपोजल्स दिए हैं वो ज़्यादा स्पेसिफिक भी हैं और वो मॉडरेट भी हैं, जिनके पास होने का ज़्यादा इम्कान है। इसके मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रपोजल्स पेश किए हैं वो काफ़ी ड्रास्टिक किस्म के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउसिंग में कमला हैरिस ने ये कहा है कि जो नए फर्स्ट टाइम होम बायर्स होंगे उन्हें 25,000 की सपोर्ट मिलेगी फॉर डाउन पेमेंट। डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोल्यूशन पेश किया है वो ये किया है कि इमिग्रेंट्स जो हैं, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स, उनको अमेरिका से डिपोर्ट कर दो तो फिर हाउसिंग अवेलेबल हो जाएगी। तो ये जो हैं प्रपोजल्स, ये सीरियस नहीं है कि आप हाउसिंग का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं डिपोर्टेशन करके। दूसरे ये भी है कि हाउसिंग का जो आजकल अमेरिका में इशू है वो डिमांड से ज़्यादा सप्लाई कंस्ट्रेंट का है। पिछले कई सालों में इनफ हाउसिंग यूनिट्स क्रिएट नहीं हुए। तो कमला हैरिस एक प्रपोजल ये दे रही हैं कि उन कंपनियों को टैक्स ब्रेक मिले जो हाउसिंग हाउसेस बिल्ड करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि नहीं, जो लोग जिनको वाउचर्स वगैरह मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से लो इनकम लोगों को, वो वाउचर ख़त्म कर दो ताकि वो फिर हाउसिंग डिमांड ना करें। तो इसमें ऑन बैलेंस ये लगता है कि कामला हैरिस का प्रपोजल हाउसिंग के बारे में बेहतर है।
तो अगर हम इस तरह से डॉक्टर साकिब, अगर इस तरह से देखते हैं कि चूंकि अमेरिकन मईशत जो है, अमेरिकन इकॉनमी जो है सबसे बड़ी इकॉनमी है दुनिया की अभी तक, जो भी पॉलिसी चेंज यहाँ पे आएगा बाकी दुनिया में भी उसका असर होता है, तो किस उम्मीदवार की पॉलिसी को हम बाकी दुनिया के लिए किस तरह से इक्वेट कर सकते हैं और क्या मानी होंगे उसके लिए?
यह आपने बड़ी सही बात की कि जो कुछ अमेरिका में होता है उसका सारी दुनिया पे असर होता है। हम एक पॉलिसी ले सकते हैं, वो है जिस एक इकॉनमी दूसरी इकॉनमी से कनेक्टेड होती है थ्रू ट्रेड। तो उसमें ट्रंप का कहना ये है कि ये आने के बाद अक्रॉस द बोर्ड 20% टैरिफ इम्पोज कर देंगे, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका में आने वाली इम्पोर्ट्स महंगी हो जाएंगी। और उनका कहना ये है कि वो चाइना पे हर इम्पोर्ट जो वहाँ से आएगी उसे 60% टैरिफ इम्पोज कर देंगे। तो अमेरिका इस वक्त, पिछले साल अमेरिका ने चाइना से कोई $400 बिलियन की ट्रेड की थी और बाकी दुनिया से कोई 2.3 ट्रिलियन की ट्रेड की थी। तो अगर आप ये जहन में रखें कि हर वो मुल्क जिससे अमेरिका ट्रेड कर रहा है उस पर वो टैरिफ, उसके इम्पोर्ट्स पे टैरिफ लगा रहा है, तो ये एक ऑलमोस्ट ग्लोबल रिसेशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हर मुल्क जो है वो फिर टैरिफ लगाएगा, ट्रेड कम होगी, जब ट्रेड कम होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। तो ये जो टैरिफ वाले मेजर्स हैं ये पहले भी इम्प्लॉय हो चुके हैं और फेल हो चुके हैं।
तो अगर हम इनकी प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, डुएबल क्या है, क्योंकि एक इंतखाबी नारे और इंतखाबी वादे होते हैं, फिर कुछ प्रैक्टिकलिटीज होती हैं। जितनी भी हमने अब तक डिस्कशन की, कितना प्रैक्टिकल है इसमें से होना?
देखें, इसमें बहुत से प्रोग्राम्स तो ऐसे हैं, या आपने बड़ी अच्छी बात की है, जो ऑलरेडी इन प्लेस हैं। उसमें यह है कि एक पार्टी ये कह रही है, ख़ास तौर पे एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स जो हैं वो कामला हैरिस कह रही हैं कि वो उनको मेंटेन करेंगी और एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगी। ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो उनको कट करेंगे, जिसमें फूड सब्सिडीज़ हैं, जिसमें स्कूल्स में लंच प्रोग्राम्स हैं। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो लोगों को वोट की बारी आती है तो बहुत सी चीज़ें जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कैंपेन में जो प्रॉमिसेस करते हैं वो कैरी आउट नहीं होती। लेकिन अगर आप जिस तरह बाइडन हैरिस कैंपेन जो है, कामला हैरिस कंटिन्यू करेंगी जो बाइडन हैरिस कैंपेन थी उसको थोड़ा थोड़ा ट्वीक करके, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम इन प्लेस हैं और चल रहे हैं।
डॉक्टर साहब, क्विकली लास्ट पे, मेरे पास को 40 सेकंड्स हैं, एक चीज़ मैं चाहूँगा कि बाइडन हैरिस जो आपने ट्वीकिंग की बात की, कितना डिफरेंस होगा सदर बाइडन की एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का अगर कामला हैरिस आती हैं और आगे जाते हुए?
बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। एक फ़र्क तो जाहिर हो गया है जो कॉरपोरेट टैक्स का था, कि बाइडन ने प्रपोज किया हुआ है अपने बजट में कि वो कॉरपोरेट इनकम टैक्स जो है वो 38% करना चाहते हैं। कामला हैरिस ने कहा है कि वो 21%
15% 28 तक लेके जाना चाह रहे थे, 21% कामला हैरिस
21% से हैरिस जो है
28 लेके जाना
चाहती हैं। तो ये फर्क तो ऑलरेडी जाहिर हो गया है, बाकी ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इस एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन की कंटिन्यूएशन
होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब रज़ावी, आपने कॉम्प्रिहेंसिवली हमें एनालिसिस दिया इस बात पे कि किस तरह से अमरीकी मईशत में आने वाले सदारती उम्मीदवार जो हैं वो फर्क ला सकते हैं। नाज़रीन, इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیوی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیوی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پرانځئ او خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.